په درې وړو ټکو کې ستونزې موجودې دي. اما اساس کورنۍ ده. کورنۍ په موږ هم فشار راوړلی شي، کورنۍ په ماشوم هم فشار راوړلی شي، موږ هم ښو کارونو ته مجبورولی شي او ماشومان هم ښه لوري ته سوق کولی شي.
ارواپو استاد ذوالحق شمس بیا د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې په ښوونځیو کې د له هغو زده کوونکو سره ټینګ انضباطي چلند وشي چې له زوره کار اخلي.
دغه انضباطي برخه ډېره جدي او تقویه شوې وګڼو او وی لرو، تر څو وشو کولی په آني ډول سره او ډېر لنډ ډول سره د دغه ډول برخوردونو او د دغه ډول فکري موډلونو مخنیوی وکړو، ماتې کړو، تر څو چې ورته ثابت شي چې زور اصلا دا نه دی چې موږ په مټ باندې وهو، زور دا دی چې موږ په عقل باندې نور سره وهو. دی اول. دوهم، دغه ډول موډلونو منځ ته راوړو په منځ مهال ډول سره چې عقلانیت کولی شي موږ ته ډېر مشکلات حل کړي د زور په ځای باندې. دا باید تقویه کړو، زیاتې کړو. لیاقت موږ باید موډلونه تقویه کړو چې هغه څوک ډېر لایق نه دی چې قوي دی بدن کې، هغه څوک ډېر قوي دی چې ذهن ډېر لایق دی. دا شیان باید زیات کړو. او د ځوانانو تشویق او د ځوانانو د انرژي د مصرف لپاره ډېر ښه موډلونه منځ ته راوړو. بلاخره په ټوله کې نتیجه دا چې خشونت ورو ورو کمیږي، سوله، یو بل منل، انساني ژوند او اخلاق ځای نیسي.
مغوالے دا سے کاو دانو چنگا ننگ رے مورے زخو ہیت پوئی ناشوا موالے یو او بل وجنو دپرا دو ومانو رازو کلی کخ پل وجنو
چې ول زده کوونکي وسله والو ډلو ته تمایل ښیي او خپل لومړیتوب چې زده کړې دي پرېږدي، هغه زده کوونکي چې له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په اړه یې زموږ همکار همایون هیواد د معارف وزارت له پخواني مرستیال پوهنمال رحیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
فرمولی سے دا چھ تاسو ډیر موده د معرف وزارت کې کار کړی دی، خو دغه وستونځ چې اکثره په نام نو سیمو کې زده کوونکي زی له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي او بیا دغه ډلو په ملاتړ ځنونه هم حاضروي هم کامیابوي، د دې عوامل څه دي چې ولې دغه زده کوونکي زی له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي؟
او متاسفانه ډیر عواملونه ستا، یو خو د سیاسي عوامل، د دویم اقتصادي عوامل، د دریم کې داسې فرهنګي عوامل وي، او سلورم کې داسې د خپل متعلمین د دې توانلی ځان سره ونه لري چې مکتب وایي ا مخالفین سره یو ځای کیږي او غنه غواړي چې هغه مکتب کې بیا کامیاب کی. دا درې سلور عوامل چې ما تاسو ته ول دا عملونه ده، او متاسفانه آینده کې ډیر مشکلات او پرابلمونه افغانستان لپاره جوړي.
د چې یو زده کوونکی لاس یولس یا دولس کاله په یو ښوونځي کې درس وایي، خو بیا هم د هغه خپل لومړیتوب نه پیژني چې زه باید زده کړې وکړم، خپل راتلونکی جوړ کړم، که نه زه لاړ شم وسله واخلم. ستونزه چیرته ده؟ دوی ولې هغه خپل لومړیتوب نه پیژني؟
متاسفانه ستونزه خو ډېر ده. یو خو کورنۍ هم مسؤلیت لري د خپل اولادونو په اړه چې وایي هغوی ته سمه لاره وښکاري، ورسره باید همکاري وکړي چې کله چې لسم یولسم یا دولسم صفونه کې درس وایي ورته وایي چې چې تاسو ټوپک دا د حل لاره نه ده، تاسو باید خپل مکتب مکمل وکړئ. دویم، خپل دا ځوانان هم هغه لري د یو آینده لپاره داسې یو منظمه تګلاره ځان سل نه لري. دریم، مخالفین هم کله کله دا ځوانان ځوان ده، د هغوی د ځوانۍ نه، د هغوی د احساسات نه متاسفانه سو استفاده کوي او ځان سره یو ځای کوي، ورته ټوپک ورکوي چې لاړ شي هغوی سره یو ځای دولت په مقابل کې، ملت په مقابل کې جګړه وکړي. او څلورم، خپل معارف هم مسؤلیت لري چې باید هغوی ځوانان ته د دلارې یو نقشه ورته ورکړي چې کله چې تاسو د مخالفین سره یو ځای کیږي دا د حل لاره نه ده، و تاسو خپل درسونه مکمل وکړئ. خپل استادانه مشکلات لري، د متعلم او محصل سره ښه چلند نه کوي. متعلم او محصل خود استادانه او معنوي اولادونه ده، بیا در سره ښه چلند وکړي تر څو چې هغه لپاره یو انګیزه پیدا شي، مکتب پاتې شي او مکتب تکمیل وکړي. او کله کله متاسفانه د خپل متعلمین هم یو نو سوء استفاده د معلمینو نه کوي، کله چې درس نه وایي، کله چې حاضري نه درکوي، بیا راځي استاد ته، معلم ته، سر معلم ته اختار درکې چې ما د مال لپاره به ارو مرو تاسو هغه وکړي نمره ورکې، یا حاضري کې ما حاضر واخلې.
که حالت همدغسې دوام کوي پایلې به څه وي؟
کله چې یو متعلم لسوم یا لسوم دو لسوم نه وای یو فردا کله چې فارغیږي یو شهادت نامه واخلي او خو یو بیسواد پاتې کیږي. هغه که غواړي لاړ سي پوهنتون ته اپلای وکړي، پوهنتون ته راځي سر وکړي، اول کامیاب نه کیږي، که کامیاب هم وسي بیا خو بیسواده. او دویم دا د امنیت لپاره، د رفا او اسایش لپاره یو ګواښ ده. دا جدا یو منفي پایله لري.
د معرف وزارت ویان دغه ستونزه منی، خو دی وایي چې دوی د مجبوریت له مخې له دغه حالت سره تعامل کوي، یعنی غږ نه کوي.
دا د یو دائمي حل نه ده چې متعلم سره گزاره وکړو، د استاد سره گزاره وکړو چې هغوی کامیاب کړي. دائمي حل لپاره دا ده چې قانون تطبیق سي د افغانستان په ټولو مناطقو کې. که یو مکتب ته نه راځي هغه باید غیر حاضر سي، که چا امتحان ته نه راځي هغه باید دراب سي، ناکام سي. داسې خو نه کیږي چې مونږ بې سواده خلک شهادتنامه ورکړو، بې سواده خلک فارغ. خو یو خبره دا ده چې باید علمای کرام، کورنۍ، افغانستان حکومت، وزارت معرف او د افغانستان وګړي یو ځای سي او په یو غږ باندې د خلکو لپاره وکړي، تر څو چې یو تغییر، یو مثبته تغییر راسي. کله چې دا متعلمین فارغ کیږي، د خلکو لپاره د یو مؤثر، مفید او یو سالم سره جامعه کې هغه ارزنده وکړي.
نو اوریدونکو، دا وده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورس تر بلې لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچه د ټیټولو هڅه کوي، ژمنی ورکوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټه شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د کار، ټولنیزو شهیدان او معلولینو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی ملما دی. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. ډیره زیاته مننه مونږ شپ چې وخت مراک ک پایلې په هیواد کې د بیکاری لکه چې نکو په تیرو کلونو کې په دې اړه اندېښنې ډیرې زیاتې موجودې وي. څه کال ستاسو د وزارت ارقام څه دي چې د بیکاری کچه راښکته شوې ده، که زیاته شوې ده، که راښکته شوې وي عوامل څه دي او که زیاته شوې وي عوامل څه دي؟
څنګه چې د کار، ټولنیزو چارو، شهدا او معلولینو وزارت له نومه معلومیږي په مختلف عرصو کې فعالیت لري چې یوه عرصه د هغه نه د کار برخه ده. د کار په عرصه کې ډېر لاسته راوړنې موجودې دي. په دې کال کې موږ وکولای شول چې د کار لپاره یو ملي کانفرنس دایر کړو چې په هغه کې د بیکاری په کچې د کارونو په ایجاد او د کارونو په سہولتونو په ایجادولو کې همکاري وکړو. په دې عرصه کې زیات کارونه وشول. د سرمایه ګذاري لپاره سہولتونه ایجاد شو، د سرمایه ګذاري لپاره په پالیسیانو کې تغییر وارد شو او په دې کې بعضې موارد د رئیس جمهور لخوا په وکولاده ومنل شول. د بیکاری د کچې د راټیټېدو لپاره بحث وشو. یو عمده لاسته راوړنه په دې عرصه کې دا وه چې موږ د هر کال لپاره چې کومه بودیجه منظوره کیږي په هغه کې باید د کار د پیدا کولو فیصدي مشخصه وي. نو په دې پلانونو په تطبیق سره به انشاءالله دغه فیصدي د کار بیکاری راټیټېږي. او اوس هم موږ مطلق بیکاری تقریبا د 40% په شاوخوا کې دی. په دې کې هغه خلک شامل دي چې ډیری په اطرافو کې زندگی کوي او په دې کې هغه خزم یا هغه مشران خلک هم شامل دي چې هغوی په اطرافو کې دي او نه غواړي چې مارکیټ ته ووځي یا مثلا یو کار ولري، ولی هغه خلک چې په شهرونو کې ژوند کوي او کار نه لري، د هغه لپاره وزارت او د نورو نهادونو سره په همکارۍ پلانونه لري تر څو څنګه وکولی شو په داخل او خارج کې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو.
تیر کلم داش میری سمروی
تیر کلم تقریبا تفاوت نه ده شوی اغه چې په تیر کال کې وو په دې کال کې تقریبا ماغه پسته ده
خو تاسو یادونه وکړه چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هر کال حل ځل کیږي دلیل څه ده چې نتیجه نور
کوي خو دا کوم برنامه چې تاسو ته موویل د په دې کال کې وي نو ان شاء الله نتیجه به په راتلونکو کال کې معلومه شي د غلوی پروژو په شروع سره به موږ کولای شو چې ډېر خلک کلته ولګو کوم پلانونه چې موږ خارج ته د افغانانو د لیګل لپاره لرو د غو په تطبیق سره به موږ یو پیسې د بیکاران د کار څخدانان کړی وي او د هرپوي زده کړو د مراکزو د پاله کولو په تطبیق سره به موږ یو کټګوري خلک د کار څخدانان کړی وي نو هیله ده چې د پیسې د راتلونکو کال کې یو څه تغیر وکړي
متاسد بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه کوم هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه شوي دي هوکړې ورسره لاسلیک شوي دي څنګه
بلې په د مې په مېش کې کله چې د کار نړیوال کانفرنس په جنیوا کې حالت د کار ټولنیز چارو وزارت محترم وزیر صاحب د اماراتو د کوی بشری له وزیر سره په دې ارتباط یو هوکړلیک لاسلیکو چې د هغه خوشبختانه د کابینې افغانستان د کابینې خوم ومنل شو د دې په تطبیق سره یو میکانیزم ګټ کمیسون رامنځته کیږي چې یو په میکانیزم به کار کوي او په دې میکانیزم کې به په دې افغانانو په لګلو بحث کیږي او پلان دا ده چې ان شاء الله پرتلونکي کال کې به دا پروسه رسمن شروع کی
مونږ څه فکر نه کوي چې لتی رسو کلون رئیس د بیکاری د کچې په برخه کې بار بار حکومت هم دغه سجمنې کوي خو نتیجه نه ورکي اصلا دلیل څه کېدلی شي او بل مسله دا ده چې دغه کومي وجمنې چې وستا سي کوي چې پرتلونکي کال د لپاره به لګ تر لګ د بیکاری په کچې کې تغییر راشي خو پتیرو کلون کې هم دغه ډول وجمنې موجوده وي
بعد وختونه یو علت دا ده چې وضعیت تغییر که وی تاسو بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې امنیتی وضعیت په اطراف کې یو څه د تشویش وړ ده په هیواد ته د افغانانو بیرته راګرځیدل د کار په مارکیټ تاثیر لري په افغانستان کې د اقتصادي رشد یعنی بتی اقتصادي رشد یو بل دلیل کېدای شي د نفوسو ډیرواله چې بیخي د اقتصادي رشد په پرتله درې چنده زیات ده دا عوامل دي چې هغه پیسدي چې پلان شوي ټارګټ شوي تر ډیره نه پرېږدي چې تغییر وکړي ولې د دې باوجود هم کوم تلاشونه چې موجود دي او د پیسدي ثابت ساتل شوی دی د یو هڅو کوششونو په نتیجه کې دی
د بهرنیو کاریګرو موجودیت په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې دا یو د اندېښنې وړ مسله ده او دلته چې کوم کاریګر دي دوی هر وخت دغه مسله د ګیلې په شکل باندې یادي چې دلته بهرني کاریګر موجود دی او هغوی کار کوي ځکه دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي داسې ارقام موجود دي چې په افغانستان کې څومره بهرني کاریګر موجود دی کار کوي او اصلا دلیل څه دی چې دلته موږ غو ظرفیت نه لرو څنګه
مختلف علتونه لري حتی یو علت دام کې دی چې په هغه ما چې مثلا د موږ همسا هیوادونه کارګران کار کوي په داخل کې په هغه اجرات څوک نه زیږي چې کار وکړي سره د دې چې هغوی مصارف هم ډیر لري تقریبا یو وخت د یو لک شل زرو شاوخوا کې خارجي کارګران په افغانستان کې کار کول د 2014 کال نه وروسته چې کله خارجان له افغانستان نه ووته دا پیسدي ډیره رقمه شوه اوس په ډیرو عرصو کې خارجي وګړي کار نه کوي ولی اوس هم شته چې رسما د کار وزارت سره ثبتیږي د کار جواز لپاره موږ ته مراجعه کوي په کوم عرصو کې چې ضرورت احساس شي دوی دعوت کیږي افغانستان ته رسما راځي په کوم ارسو کې چې ضرورت نه وي کمپنیانې هغوی نه رغواړي اول کوشش کوي چې له مارکیټ نه داخلي کارګر پیدا کړي ولې بعضي موارد داسې دي چې هغه هرپی یا هغه مسلک خلک په افغانستان کې نه پیدا کیږي حتی که هغه ډیر یو جزئي کار هم وي نو دا معمول دی افغانان په خارج کې کار کوي او خارجان افغانستان ته راځي لیبر امیګریشن مسله ده او دا به جاری وي ولې کوشش دا ده چې دا مارکیټ آهسته آهسته افغانانو ته پلس
ورشي مونږ چې تاسو مخکې د حرفوي د زده کړو خبره وکړه او د مرکزونو یادونه مو وکړه اوس مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو څومره مرکزونه تحصیل لري څومره خلک هلته حرفي زده کوي او دغه کار د بیکاری د کچې په بخښته کېدو کې څومره مثبت واقع شوی
خوشبختانه دا یو ډېره کامیابه پروژه ده له شروع دی د دې نوې دور نه چې تقریبا 2001 2002 نه شروع کیږي د مهارتونو د لوړولو برنامه په دې وزارت کې په کار فعالیت کړی دی او ډیره یو منظمه برنامه دی په څلور دیرش ولایتونو کې فعالیت لري او موږ په شپږ څلوېښت حرفوي مراکز لرو چې ټولې فعاله دي او هر کال له ټولو ولایتونو نه فارغین لري او خوشبختی په دې کې دی چې د فارغېدو سره سم دوی ته د کار د کولو وسایل په اختیار کې ورکول کیږي او دوی له هغې ورځې نه د خپلواکه کار څښتنان کیږي نو دا یوه کامیابه برنامه ده او د کاریابۍ د کار په پیدا کولو په برخه کې حتی د خارجي وګړو د مخنیوي په برخه کې هم ډېر رغنده تاثیرات لرلی دي.
بله مسله د متقاعدینو مسله وه چې په وروستیو کې دام یو د له شکایتونو ډکه پروسه وه زیاتو خلکو هغه چې متقاعدینو دوی شکایت درلود چې دوی ته په وخت باندې خپل معاشات او خپل امتیازات نه ورکول کیږي. دا مسله اوس په کوم حالت کې ده؟ د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې د کار امور اجتماعي وزارت سکړي
خوشبختانه په دې عرصه کې په تیر کال کې وزارت ډېر جدي برخورد وکړو د وزارت د نوې رهبري په راتګ سره هلته متحد خلک وګمارل شو او همزمان د بایومټریک پروسه شروع شوه چې تقریبا 90% متقاعدین اوس ټول بایومټریک شوي دي او د 10% په ولایتو کې پروسه جریان لري او ژمنه دا ده چې په شپږو راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا مکمل شي او هر څوک به د بانک له طریقه معاش اخلي او هغه بیروبار چې وخت حاصلېدو د هغه نه به انشاءالله په راتلونکي کې مخنیوی وشي.
د معلولینو او د شهیدانو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه باندې ویل کیږي چې دلته خیالي پولیس یا خیالي اردو شتون لري، دغسې د شهیدانو معلولینو په اړه هم ویل کېدل چې دوی ته کتابچې توضیح شوي دي، هغه کسان چې واقعا مستحق دي هغوی ته امتیازات نه ورکول کیږي خو خیالي کتابچې موجودې دي. دا کیسه وه تاسې منئ؟
دغسې موارد ما نه دي لیدلي، زه نه تاییدوم، ولی بعضې خلک داسې وو چې هغوی مستحق نه وو چې نور باید له دې سیستم نه وتي وای، تر یو وخته پورې بیرته پاتې شوي وو او حقوق یې ترلاسه کړي وو، یا دغسې وو چې دوه ځایه یې ځان ثبت کړی وو او یو کس له دوو مرجو نه معاش اخیستو. خوشبختانه دا موږ پیدا کړو او خلک چې له دوو ځایه یې حقوق اخیستي وو هغه مو بیرته پرې راوګرځول په قسطونو یا د راګرځېدو په حالات کې دي. او خیالي خلک اصلا امکان لري ځکه چې په اوس وخت کې د موږ ماشونه له بانکونو له طریقې اجرا کیږي تر څو چې شخصا خپله بانک ته مراجعه ونه کړي دوی ماشه نشي ترلاسه کولی، ولې د دې باوجود هم کوم تشویشونه چې موجود دي د دې لپاره موږ د بایومتریک پروسه په شهدا مالونو کې هم په کار اچولې ده او عملا جریان لري او د دې په تطبیق سره به په آخر کې موږ وویل شو چې څومره خلک غیر واجد شرایط وو چې په دې پروسه کې هغوی رېستل شوي دي، پیدا شوي دي او نور په دې پروسه کې شامل نه دي.
خو په یو شمېر ولایتونو کې په دې اړه ثبوتونه موجود وو چې هلته د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو یا سیمه ییزو زورواکانو دوی خیالي کتابچې درلودې.
د معلولیت په برخه کې باید ووایم چې بعضې خلک طبیعي معلول دي چې د قانون له لحاظه په اوس وخت کې دوی د معاش حق نه لري یا د حقوق حق نه لري چې له موږ نه واخلي، ولې په ډېرو ولایتونو کې هغوی ته هم کتابچې جوړې شوې د موږ له نظر هغه معلول دی او حق لري، ولې چون مالي امکانات محدود وو نو په قانون کې هغوی لپاره د په اوس وخت کې پیشبیني نه وه شوې. موږ په هغو کې تعدیلات راوسته هغه مو لیږلې د پارلمان ته، که چېرته منظور شوه ټول معلولین که جنگی دی او که طبیعي معلول دی هغوی حقوق اخیستلی شي. د تا مثلا سل فیصد یې نه ردوم، ولې د تایید لپاره موږ ته کوم شواهد نه دي رسېدلي. بایومتریک پروسه به په دې عرصه کې انشاءالله دا ټول موارد رفع کړي او د ټولو پوښتنو ته به ځواب ووایي.
په ټوله کې افغان حکومت د فساد په ضد باندې په وروستیو کې مبارزه پیل کړې، ستاسې په وزارت کې د فساد ضد مبارزې برخه کې څومره کارونه شوي دي او څومره مثبت واقع شوي؟
خوشبختانه موږ په دې عرصه کې زیات جدي یو او د موږ غوښتنه دا ده که موږ غواړو چې فساد له بېخه له منځه یوسو، د هغه لپاره موږ باید یو سیستم ولرو. سیستم لکه مخکې مې چې ویل په خزینې تقاعد کې بایومتریک سیستم تطبیق شو، په شهدا مالونو کې د تطبیق په حالات کې دی، په نورو اداري برخو کې لکه مالی برخه کې چیرته چې پیسې ښکته پورته کیږي هغلته هم الکترونیکي سیستمونه موږ تطبیق کړو. په دې عرصه کې عملا کار جریان لري، د مخابراتو وزارت سره، د سن خدمت ریاست سره، حتی د ریاست جمهوري له مشاورینو سره په دې عرصه کې مشورې شوي دي او موږ یو واحد نظر ته رسېدلو تر څو په دې عرصه کې نړیوال سیستمونه تطبیق کړو او د کرپشن یا د وخت ضایع کېدو او یا د خلکو د بیروبار مخه ونیسو.
د روسي پښتنې په توګه منصب دغه وزارت د مهم چارواکي په توګه هغه خلک چې لا هم بیکار دي د کار زمينه ورته نه ده برابر، هغه د لپاره کوم دسي هیله من کوون کې خبر لري؟
بیکاری خو یو ستون زده په ټوله دنیا کې په مطلق ډول په سیواد کې لمنځ نه ده تللی، او کله چې موږ هر کال 400,000 نفر نوي مارکیټ ته واردېږي، پنتونونه فارغېږي، ازوانېږي، کار سن عمر ته رسیږي، په مطلق ډول دې مشکل لمنځه وړل یا حل لار ورته پیدا کول په هیڅ سواد کې امکان نه لري. ولې کوششونه دا دي د لوی پروژو په تطبیق سره، د اوږدمهاله پروژو په تطبیق سره به د ستونزې کمیږي، د خارج ته د افغانانو د لیږلو په صورت کې به دغه همکاري وشي. او که چیرته موږ په د ماری په برخه کې ډیر کار وکړو، او په ولایتونو کې په ولسوالیو کې په خزینه او برخه کې د تعلیم ساحه پراخه کړو، نو په راتلونکو کې څو کلونو کې به هغه خزینه طبقه چې نه غواړي مارکیټ ته لاړ شي یا کار وکړي، هغه به هم د کار څښتنان شي او دا فیصدي به هم راښکته شي. ولې په اوس وخت کې د معدن وزارت د کاریابۍ په برخه کې پروژې لري، خوشبختانه د تطبیق په مرحله کې دي، او رئیس جمهور څو نوې پروژې افتتاح کړې، او زموږ ژمنه ده چې هغه لپاره کارګر وروزو، کارګران تربیه کړو تر څو هغوی د کار څښتنان شي. نو خوشبینی په ټوله کې زیاته ده تر څو په راتلونکي کال کې یو متفاوته فیصدي د کاریابۍ په برخه کې وټاکي.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شاه آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.